السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لوبین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو لنډ خبري برخه کې به دا واورئ چې مسکو نن او سبا د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې کوربه دی او د افغانستان د وروستیو سیاسي تحولاتو په اړه پکې خبرې کیږي. دا راپورونه وروسته راځي خو خبرونه په خبرونو پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له دندې استعفا وکړه. سبا د کابل ابوظبي ترمنځ الوتنې پیلېږي او روسیا کې بیا د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. بشپړ خبرونه. زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ځانګړي استازي له دندې استعفا ورکړې. بیګا د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن دا اعلان وکړ. بلنکن له خلیلزاد مننه وکړه چې د ده په خبره لسیزې د امریکا متحده ایالاتونو لپاره نستړی کېدونکې هڅې کړې دي. بلنکن دا هم ویلي چې توماس ویسټ به د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي دنده مخته وړي. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت تر رسمي پای ته رسیدو شاوخوا دوه میاشتې وروسته خپله دنده پریښي. ښاغلی خلیلزاد 2013 کال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ټاکل شوی و. هغه له طالبانو سره د امریکا د 2006 کال د فبروري عمده تړون ته زمینه برابره کړه چې په نتیجه کې یې امریکا سږ کال د اګست تر پایه له افغانستانه ووتله. د کامیر هوایی شرکت سر له سبا د کابل او ابوظبي ترمنځ پروازونه بیرته پیلوي. دا خبره په دوبی کې د افغانستان لوی قونسلګری په خپل فیسبوک پاڼه کړې ده. قونسلګری ویلي چې له ډیرو هڅو وروسته یې د دغو پروازونو پیل ته زمینه برابره کړه. په دې اړه افغان جنرال کونسل مسعود احمد عزیزی د کامیر هوایی شرکت له رئیس تیمورشاه سره لیدلې دي. د قونسلګری په اعلامیه کې زیاته شوې چې په دې لیدنه کې دواړو لوریو موافقه وکړه څو په اماراتو کې د ځینو وفات شو افغان مسافرو د جنازو انتقال ته لومړیتوب ورکړل شي. قونسلګری ژمنه کړې چې په دې برخه کې له افغانانو سره همکارۍ ته چمتو ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې کابل ته د اکثرو نړیوالو پروازونو بهیر وځنډېد او لا هم پروازونه عادي شوي نه دي چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او زرګونه مسافر په افغانستان او بهر کې بند پاتې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوریز نړیوال جام په درشل کې خپل دویمه تمرینی لوبه سبا د ویست انډیز په وړاندې ترسره کوي. افغانستان او ویست انډیز دواړو خپل لومړنۍ تمرینی لوبې وبایللې. افغانستان پرون اوله تمرینی لوبه په سویلي افریقا باندې د یو څلوېښتو منډو په توپیر وبایلله. ویست انډیز هم پرون لومړنۍ تمرینی لوبه کې د اوو وکټو په توپیر د پاکستان په وړاندې ماته ومنله. د ویلو ده چې د تمرینی لوبو ګټل او بایلل د نړیوال شلوریز جام په اصلي لوبو او نمرو هیڅ اغیز نه لري، خو یوازې مرسته کوي چې د ټیم مشران تر ټولو تیار لوبغاړي اصلي لوبو کې ولوبوي. تر تمرینی لوبو وروسته به په نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان لومړنۍ لوبه د اکتوبر په 15مه وي. دویمه یوای د اکتوبر په 9مه له پاکستان سره ده او نور درې ګروپي لوبې هم لري. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل پرون د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو سره تر غونډې وروسته وویل چې له ایران سره ناسته نه ترسره کیږي. هغه ویلي ایران ته یې په ډاګه کړې چې ښه ده ژر د خبرو میز ته حاضر شي. له دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده ویلي و چې د ایران د اټومي چارو مخکښ مرکچي علي باقری پنجشنبه له اروپایي ټولنې سره د خبرو لپاره بروکسل ته ځي. د ایران سره په 2015 کال کې د نړۍ لویو قدرتونو اټومي تړون لاسلیک کړ او په اساس یې باید ایران خپلې اټومي چارې او فعالیتونه محدود او سوله ییز کړي وای. خو د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2013 کال کې له دې تړونه ووت او پر ایران سخت بندیزونه ولګول. دې کار ایران وپاروه او ورځ تر بلې یې په اټومي تړون کې خپلې ژمنې ماتې کړې او په خطرناکه کچه یې د یورانیمو پخولو ته مخه کړه. او د روسیې د دویم لوی ښار سن پیټرزبورګ چارواکي وایي دغلته د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه سختوي. د دې بندیزونو له ډلې به یو دا وي چې که څوک له ګڼې ګوڼې ډکو مناسبتونو یا غونډو کې ګډون کوي باید روغتیایي اجازه لیک له ځان سره ولري. فرهنګي او ورزشي غونډو کې د ګډون دا محدودیت د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته لګول کیږي. او د سن پیټرزبورګ د مرستیال والي بوریس پیتروفسکي په خبره هغه وخت اجازه لیک ته اړتیا پیښیږي چې د ګډونوالو شمیر له څلوېښتو زیات شي. غونډو کې د ګډون دا اجازه هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د کورونا ضد بشپړ واکسین یې ترلاسه کړی وي او یا هم د کورونا معاینه منفي ثابته شي. د بندیزونو دا خبره وروسته تر دې خپریږي چې روسیا کې یو ځل بیا په کورونا د اخته کیدونکو کسانو شمیر لوړې کچې ته رسېدلی دی. یوازې تیرو څلورویشتو ساعتونو کې نږدې 4500 کسان دغه هیواد کې په کورونا اخته شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږه ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو .com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې سربیره د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ او پر ټویټر مو هم فالو کولی شئ. مسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو د یوې نړیوالې ناستې کوربه دی. دا د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته د مسکو فارمټ لومړنۍ ناسته ده چې تمه کیږي د وروستیو تحولاتو په تړاو پکې بحث وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو ویلي چې له مسکو فارمټ سره لیوالتیا لري خو په نننۍ غونډه کې کوم استازی نه ورلیږي. تفصیل یې د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
تمه ده د مسکو فارمټ په غونډه کې سبا د اکتوبر په 10 د چین، پاکستان او روسیې استازی له طالبانو سره خبرې وکړي. له دې مخکې د امریکا د استازي د ګډون خبره هم شوې وه، خو بېګا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس خبریالانو ته وویل چې امریکا د موسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. پرایس زیاته کړه:
وی ویل نات پارټیسیپیټ ان د موسکو ټاکس.
موږ به د موسکو په خبرو کې ګډون ونه کړو. ترویکا جمع یو معاصر او رغنده فوروم دی. موږ په راتلونکي کې له دې فوروم سره د اړیکو د پاللو لیوالتیا لرو، خو اوس دې موقعیت کې نه یو چې دا اونۍ پکې ګډون وکړو. چین، پاکستان او روسیا به له طالبانو سره تر مخامخ ناستې مخکې نن د ورځې په اوږدو کې لومړنۍ غونډه هم دایره کړي، چیرته چې د راپورونو له مخې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو د یو ګډ دریځ د موندلو لپاره هڅې کیږي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله روسي رسنیو دا پاسنۍ خبره خپره کړې. طالبانو تایید کړي چې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی په مشرۍ یو پلاوی د مسکو په ناسته کې برخه اخلي. مسکو فارمټ له 2018 کال راهیسې د افغانستان د مسایلو د حل لپاره جوړ شوی چې کوربتوب یې د روسیې په غاړه دی. د مسکو فارمټ غړي چې په پخوانیو غونډو کې په افغانستان کې د اسلامي امارات له بیا ژوندي کېدو سره مخالفت درلود، دا وار له افغانستانه د ورغلي طالب پلاوي سره خبرو ته کښېني. د افغانستان او روسیې اړوندو مسلو له شنونکي فاروق فردانه مو په دې اړه پوښتنه وکړه چې طالبان به له مسکو فارمټ څه غواړي. هغه داسې ځواب ووایي:
طالبان په اسلامي امارت ټینګار کوي. ولې ولیدل شي چې د دوی دا ټینګار د نړیوالو له کوم خبرګون سره مخامخ کیږي؟ آیا طالبان حاضر دي چې لویه جرګه جوړه کړي او د راتلونکي نظام د څرنګوالي په هکله له خلکو سره خبرې وکړي؟ دا به هغه وخت روښانه شي.
ښاغلي فردا زیاته کړه چې طالبان د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره نړیوال سټیج ته ضرورت لري چې روسیا دا زمینه ورته برابره کړي. روسیې داسې وخت د مسکو فارمټ غونډه وربللې چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې له مخ په زیاتېدونکي ګواښه په اندېښنه کې ده. تر ټولو تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اولیګ سیرومولوتوف له تاس خبري اژانس سره پرون په یو مرکه کې ویلي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په اړه د روسیې اندېښنې په زیاتېدو دي، ځکه دا ډله د سیمې امنیت ته ګواښ پېښوي. اولیګ ویلي که څه هم د سیمې د کنټرول په لحاظ داعش ډېر مخکې نه دی، خو د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې داعش خراسان څانګې شبکې فعالې دي. د منځنۍ اسیا هیوادونه هم د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته له افغانستان سره په پوله خپل عسکر تیارسۍ ته درولي. په همدې لړ کې تازه پرون د ډله ییز امنیت د تړون غړو تاجکستان، روسیې او ازبکستان له افغانستان سره په پوله کې پوځي تطبیقات پیل کړي. د جرمني خبري اژانس د روسیې په مشرۍ د ډله ییز امنیت د تړون د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د 4000 عسکرو په شمول دغه تمرینات به د شنبې تر ورځې دوام کوي. ویل شوی چې په دې تطبیقاتو کې د وسلوالو نښتو او له سرحدونو د خلکو د غیر قانوني اوښتنو په برخه کې سرتیرو ته زده کړې ورکول کیږي.
و موردل چې مسکو به نن او سبا د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. د افغانستان روسیې اړوندو مسلو ځینې شنونکي په دې باور دي چې روسیه په نړیواله کچه د طالبانو لپاره د ملاتړ په جلب بوخته ده. شنونکي او ژورنالیست فاروق فردا په یوه مرکه کې له ازادي راډیو سره په دې تړاو خپل نظر شریک کړی دی. صفي الله ستانکزي له فاروق فردا سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې طالبان د څه په لټه کې دي او آیا مسکو ورته یو سم او مناسب آدرس دی؟
طالبان د اوس لپاره د رسمیت پیژندلو او د حکومت د مشروعیت د مسئلې یا ستونزې د حلولو لپاره یا د حلولو په خاطر یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. د دې لپاره طالبان بین المللي سټیج ته ضرورت لري. روسیا لومړنی هیواد دی چې د مسکو فارمات د غونډې په وسیله تاسو پوهیږئ چې طالبانو ته نړیوال سټیج ورکړ. د روسیې سیاست د افغانستان په هکله د کشدار مریض بڼه لري او دوه ګونې مخ یې غوره کړی دی، وایي یو څه او کوي بل څه. روسیه په اوسني حالاتو کې غواړي چې طالبان په مرکزی آسیا کې مداخله ونه کړي او طالبان هم دا خبره نه کوي، ولی روسیه د ځان لپاره یا له ځانه په اصطلاح بیره لري. طالبان له دې سره غواړي چې بین المللي سټیج ته لار پیدا کړي او خپلې خبرې ورسوي. دا د دوی په اهدافو کې یو بیلوالی دی چې روسیه په کم اهدافو سره طالبان دې سټیج ته رابولي او طالبان له دې سټیج غواړي څه استفاده وکړي.
د موسکو فارمټ غړو مخکې غونډو کې ویلي چې د امارات احیا نه غواړي، اوس به دریس سوي.
طالبان د موسکو فارمټ کې په اسلامي امارات ټینګار درلود او په هماغه غونډه کې ما د ښاغلي عباس ستانکزي نه وپوښتل چې په مذاکراتو کې خو انعطاف هم وي، آیا طالبان انعطاف ته حاضر دي؟ په هماغه وخت کې دا خبره خپره شوه چې ښاغلي ستانکزي وویل چې په اسلام کې انعطاف نشته. کله چې انعطاف نشته نو طالبان په اسلامي امارات ټینګار کوي، ولی ولیدل شي چې د دوی دا ټینګار د نړیوالو له کوم خبرګون سره مخامخ کیږي؟ آیا طالبان حاضر دي چې لویه جرګه جوړه کړي او د راتلونکي نظام د څرنګوالي په هکله له خلکو سره خبرې وکړي؟ دا به هغه وخت روښانه شي.
او روسیه له دایښ اندېښنه لري که د طالبانو په ژمنو زړه تړي فکر کوي سم کار کوي. طالبان د دې جوګه دي فکر کوي چې د روسیې اندېښنې ځواب کړي، خصوصا د داعش په وړاندې د مبارزې او د داعش د ماتولو په ارتباط.
طالبان په هر حالت کې اوس حکومت ته راغلي دي. دوی د روسیې له غوښتنې پرته هم مجبور دي چې خپل حکومت یا د خپل حکومت د ټینګښت لپاره د هر مخالف سره وجنګیږي، که هغه داعش وي او یا د هغه د خراسان ګروپ. اما روسیه په هڅه کې ده چې د هغو مستو له کټې نه کوچ راټول کړي چې له 2014 کال نه پکې د امریکې سره شمړې وهلې دي. روسیه طالبانو ته له طالبانو نه زیات مرهونه ده، ځکه اوس روسیه تلاش کوي چې د طالبانو د په رسمیت پیژندلو په لړ کې د دې ګروپ ته یا د طالبانو حکومت ته د نړیوالو هیوادونو پام او توجه راواړوي. ولیدل شي چې په دې غونډه کې طالبان سوایی د طالبان مهمه خبره داده چې طالبان د لومړي ځل دپاره د خپل حکومت له نیولو څخه یو بین المللي سټیج ته راوځي، او عبدالسلام مولوي عبدالسلام حنفي چې پخوا هم سوزلی روسیې ته راغلی و ممکن په دې غونډه کې وینا وکړي او د طالبانو ښکاره دریس په دې غونډه کې د نړیوالو په هکله ښکاره کړي.
شنون کوي او ژورنالیست فاروق فردا و چې له ازادي راډیو سره د مسکو د غونډې په اړه خبرې کولې او ویلې مسکو په دې هڅه کې دی چې طالبانو ته نړیوال سټیج برابر کړي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم ورسیږي د ازادي راډیوي مجلې ته، خو تر دې مجلې راځي تر دې مجلې مخکې راځي چې په نړیوال ورسپانو کې د افغانستان په اړه خبرې شوې مقاله او تبصره درته خبرې کړو.
دیلی میل ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو څخه د ملالۍ یوسفزۍ د هغې غوښتنې په اړه د فرانسې خبري اژانس هغه لیکنه خپره کړې چې ویلی دي نجونې باید ښوونځیو ته لاړې شي. په دې مقاله کې راغلي د نوبل جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ چې یو وخت خپله پاکستاني طالبانو ښوونځي ته د تګ پر مهال په ډزو ټپي کړې وه، اوس په افغانستان کې لا طالبانو غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. ورځپاڼه زیاتوي چې پوره دوه میاشتې وشوې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، خو لا هغه رئیس د بلخ، سمنګان او کندوز پرته د افغانستان په تقریبا نورو ټولو ولایتونو کې د نجونو پر مخ ښوونځي بند دي. طالبانو ادعا کړې چې ښوونځیو ته د نجونو د بیرته ورتګ پر یوه طرزالعمل کار کوي. ورځپاڼه همداراز وایي د بشر حقونو ځینو مدافعانو او د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ د یکشنبې په ورځ په یوه سرخلاص لیک کې له طالبانو غوښتي چې ښوونځیو او تحصیلي مرکزونو ته د نجونو پر ورتګ وضع شوي ممنوعیتونه لرې کړي. ملالۍ د اسلامي هیوادونو پر مشرانو هم غږ کړی چې طالبان دې پوه کړي چې دین ښوونځیو ته د نجونو د تګ مانع نه دی. یوریشیا ریویو خپرونې په افغانستان کې د حقانی ډلې د 48 کلن مشر سراج الدین حقانی په سیاسي ځواک لیکنه کړې. خپرونه لیکي په کابل کې د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته د حقانی ډلې دغه مشر ډیر د پام وړ سیاسي قدرت ترلاسه کړی دی. د یوریشیا ریویو د دغه مطلب د لیکونکي په باور سراج الدین حقانی نه یوازې د کورنیو چارو د وزیر په توګه د پولیسو د څانګې د مشر نقش لوبوي، بلکې هغه پر قضایي بنسټونو په ولایتونو کې پر والیانو او پر سیمه ییزو قوماندانانو هم نفوذ او اغیز لري. خبرونه وړاندې زیاتوي علاوه پر دې چې په خپله سراج الدین حقانی د طالبانو په دغه دور کې خپله ډیر سیاسي ځواک ترلاسه کړی، بلکې د هغه د کورنۍ نږدې خپلوان لکه د هغه تره خلیل رحمان حقانی او د حقانی ډلې نور مشران لکه نجیب الله حقانی، عبدالحق وسیق او تاج میر جواد هم مختلفو وزارتونو ته معرفي شوي او پر مهمو موقفونو ګمارل شوي دي. په مطلب کې دا هم ویل شوی چې تیر سپتمبر کې د طالبان لخوا په معرفي شوی وزیرانو کې لستنه د لوی پکتیا دي. په لیکنه کې دا هم ویل شوی چې په تیرو دوه لسیزو کې سراج الدین حقانی له پاکستان سره ښې اړیکې درلودې او د پاکستان د استخباراتو یا ISI لپاره یې د یوه ځواکمن مټ رول لوباوه. خبرونه دا پوښتنه هم مطرح کوي چې د طالبانو لخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی بله هم د پاکستان استخباراتو ته وفاداره پاتې شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې ترنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به واوري چې افغان هنرمندان وایي حالات مجبور کړي چې یا کار پرېږدي یا خار.
حالات به د سوي چې سپر تر رسیدلې.
د نارويژي پښتو قاموس لیکوال طارق بزګر سره مرکه لرو.
ما هڅه کړې چې دا غد اول ټولګي زکون کنه تر دوکترا د کچ پورې د دوی لپاره اتې پکې.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته. هله د ملتیا مو وکړي. د افغانستان ډیرې سیمې خپل ځانګړي سازونه لري. په بیلابیلو سیمو کې دا تنوع ښیي چې موسیقي په افغانستان کې اوږد تاریخي شالید لري. په تیرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې په موسیقي بندیز نه وو، هنرمندان هم مصروف وو. دوی به یا د خوښیو محفلونو ته تلل او یا به یې هم نوې سندرې بازار ته وړاندې کولې. خو اوس په افغانستان کې د طالبانو حاکمیت دی، هغه طالبان چې په خپل تیر 15 کاله حکومت کې موسیقي حرام بلله. د دوی په اوسنی حکومت کې به د افغاني موسیقي او هنرمندانو برخلیک څه وي، په دې اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم.
محمد ابراهیم خواجه احراری شل کاله کیږي چشپیلې غږوي او د مولانا تصوفی شیرونه وایي. خپل ویخته د مولانا پیژندنی او د هغه د شیرونو پویلو کې سپین کړی دي. خدای اوس وایي نور ورته په افغانستان کې دا کار ستونزمن شوه تر کومه چې طالبان په دغه هیواد کې واکمن دي. احراری اوس د ترکی قونی ښار ته کډوال شوی دی.
وایي دوی د دین او عرفان په نوم موسیقي کوي، له هرې بلې موسیقي بدتره. وایي په دین کې موسیقي جواز نه لري، اصلا له هیڅ ډول موسیقي په ځانګړي ډول عرفاني موسیقي سره موافق نه دي.
عرفان موسیقی نی.
پر افغانستان د طالبانو په واکمنیدو سره د موسیقي هنر سخت ځپل شوی او یو ځل بیا دغه هیواد د نویمې لسیزې د دوهمې نیمایي په شان په یو بې سازه او بې آوازه هیواد بدل شوی دی. طالبانو تیر ځل د خپلې واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقي بندیز لګولی و. اوس سندرغاړي او موسیقاران په پټه ځینې د خوښیو محفلونو ته ځي او وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره هم مخ دي. سندرغاړی سیدالله وفا:
فعلا اوس په وخت کې په افغانستان کې د موسیقي کارونه بالکل په ټپه ولاړ دي. بعضې پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې هم ډېر په ویره باندې ځي، نو د هنرمندانو بالکل حالات به داسې وایي چې صفر ته را رسېدلی. اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلاتونه ډېر دي.
دا یوازې سندرغاړي او موسیقاران نه دي چې خپل مسلک ته شا کړي، بلکې د موسیقۍ د آلو جوړونکي هم له ورته یو برخلیک سره مخ دي. دا چا هغه څوک چې ربابونه یې جوړول، خو اوس یې دوکان تړلی دی او وایي تر هغه به تړلی وي تر کومه چې طالبان واکمن وي. داود شاه هم د کډوالۍ لار غوره کړې، کومه چې د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ پر مهال یې هم خپله کړې وه.
ما دکان وتړه او نور د موسیقي وسایل نه جوړوم، ځکه طالبان وایي موسیقي حرام ده. زه هم وډار شوم او دکان مې وتړه. دا زما پلارنی کسب و، خو اوس دې شرایطو کې دا کار نشم کولی. تصمیم لرم له دې ځایه لاړ شم.
هڅه مو وکړه د سندرغاړو او موسیقارانو د فعالیت په اړه د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت نظر هم ولرو. خو د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي له ژمنې سره سره چې معلومات به راټول او موږ سره به یې شریک کړي، د دې راپور تر خپرېدلو څه ونه ویل. دا مهال د افغانستان له ملي تلویزیون موسیقي نه خپرېږي. یو شمېر خصوصي تصویري او غږیزې رسنۍ هم ورته وضعیت لري، خو په یو شمېرو کې بیا کم خپرېږي. دغو خصوصي رسنیو ځینې خپله ځان سانسور کړی، خو یو شمېر یې چې په ولایتونو کې دي مسؤلینو او کارکوونکو یې مخکې ویلي سیمه ییزو چارواکو دا بندیز پرې لګولی دی. د افغانستان په پلازمېنه کابل او د دغه هیواد په هر ولایت کې په لسګونه سندرغاړي او موسیقاران میشت دي چې اوس د طالبانو په واکمنېدو سره د دوی په خبره ناچار یا کار بدل کړي یا خار.
وای که یوه ژبه دې زده وي یو انسان یې، که دوه دې زده وي دوه انسانه یې. مانا څومره ډېرې ژبې دي چې زده وي د هومره ډېرو انسانانو کار کولای شي. په اوس وخت کې چې نړۍ د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب لوړ ته روانه ده او ټکنالوژي ملتونه سره نږدې کړي، خلک هم هڅه کوي د تفاهم لپاره د یو او بل ژبه زده کړي. په داسې وخت کې قاموسونو ته ډېره اړتیا ده. په پښتو کې چې د قاموسونو تشه لا هم ډېره محسوسېږي، تازه افغان لیکوال طارق بزګر د نارویژي پښتو قاموس چاپ کړی. موږ د همدې قاموس په اړه ورسره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
بزګر صاحب، که په پیل کې د دې قاموس په اړه راته ووایي چې څنګه مو د دې قاموس کار پیل کړ؟
سلامونه مننه. زه هغه وخت ناروی ته رالم، ډېر کلونه مخکې، تقریبا څلور دېرش کاله مخکې. هغه داسې وخت چې ډېر کم افغانان، د ګوتو په شمېر افغانان دلته، د نورو ژبو خلک محدود یا ډېر کم، او قاموس په پښتو باندې خو سوال نه پیدا کېده چې پښتو قاموس دې په نورو ژبو باندې نه و. بیا وروسته لږ وخت وروسته په فارسي یا ایرانی ډکشنري راووته، ورپسې بیا په اردو باندې. خو د پښتو دغه نه و. بیا د وخت په تېرېدو سره د پښتنو شمېر زیاتېده او ډېرې ستونزې سره، لکه زه چې مخامخ شوی وم، دا شهر افغان چې راځي، هر پښتون چې راځي د بهرنیو وطن ته، دې ستونزو سره مخامخ شي. نو زما د هغه وخت نه همدا زړه کې ارمان و چې کله به چې مونږ یو داسې جامع پوره او بشپړ قاموس ولرو چې وکولی شو په اسانه د نارویژي ژبې په زده کړه کې، د ټولنا کې د اوسېدو په اړه ترې کار واخلو. دا تقریبا ولس کله مخکې ما دا کار شروع کړ، دا هغه په مسلسل دوامدار ډول نه، خو بعضې وخت به کار به مې تیز و، بعضې وخت به وځنډېد. بیا د وروستي دوه درې کلونو کې مې په ډېر منظم ډول تقریبا هره ورځ کار کړ، تر څو بشپړ شو او چاپ ته آماده شو او چاپ شو.
په دې قاموس کې ډېر تمرکز په کومو برخو شوی؟ یعنی د کومو برخو کلمې شته پکې متفاوتې دي که نه؟ تاسې په برخو ویشلې دا قاموس چې مثال په دې برخه کې د دې برخې د دې څنګ کلمې او لغات شته دی او په نورو کې د نورو
نه دا عمومي قاموس مخه ټول لغاتونه د الف ب په ترتیب باندې لیکل شوی البته نارویجی یا لاتینی او هڅه شوی چې در مسلک کې د هر برخې د دې څنګ شن مختلفه اړخونه وبرکې نشي د هغوی په هماغه اړوند باندې لغاتونه زه پیدا کړم او پکې واچوم تقریبا د ټولو مسلکونو لغاتونه دې کښته
څومره لغاتونه به وي په دې قاموس کې
دلته ټول 50 لغاتونه دي تقریبا
بسکر صاحب کله چې تاسو دا قاموس جوړاوه یو مسله دا هم ده چې ځینې کلمې څو معناوي لري یعنی تاسو بیا چې کله دغه کلمې راټولولې پښتو ته مو ژباړلې ټولې معناوې مو ورسره لیکلې که یوه یا هغه چې ډېرې مهمې دي
ستاسو پوښتنه ډېره پر ځای ده دا یوه هم ستونزه وه او هم ډېر مهم کار دی په یو قاموس کې چې کله چې ما دا کار شروع کړ بیا کار مې یو اندازه مخته لاړ زه دې ته متوجه شوم کله چې ما یو لغت معنا غوښتله پیدا کړم هغه مثال یوه بعضې داسې لغتونه چې یوه معنا به وه د هغې نه به زیات نه و داسې لغتونه مو چې یو لغت شل مختلفې معناوې لرلې نو د هغې کې په اعتبار باندې ما کوښښ کوو چې نور ډېر قاموسونه وکړم یا د ناروې د علوم اکاډمۍ ته کوم ځای چې دوی د ژبې کار کوي هغې ته ورشم د هغې نه استفاده وکړم داسې کار په دې قاموس کې شوی چې ما لیکلي یو لغت مې لیکلی مثال لیکلی دی یو دوه درې مقصد معناګانې د هغې یوه معنا یې دا ده دویمه یې دا ده درېمه ده څلورمه ده پنځمه ده او یا داسې م کړي دي چې هغه لغت مثال کې یو لغت پنځه معناوې لري بېلې بېلې بېخي بېلې هغه هم بیا پنځه د هغه لغت لیکلی دی پنځه بېل معناګانو سره
ځینې کلمې کېدای شي داسې هم وي چې مثال که په نارویژي کې وي په پښتو کینوی یا په پښتو کې په نارویژي کې نوی کله چې لږه سه مهمو کلمو او لغاتونو سره مخ شې بیا سلغو سره هم بیت سکړي
او دا څه دې په شی مثال ما غد کتاب په مقدمه کې لیکلې اره زبا یو بل سره ډېر توپیر لري واجب په یو څه کې بدای بل جواب بل څه کې ډېر زیات دی وستن سره مخامخ شم مثال د مثال په ډول وایم د کبانو نمونه مونږ وایو کب یا مای ولې ناروې کې دا 1500 کبان 1500 ډوله 1500 نمونه لري نو ما به دلته هڅه کړې چې اوس موږ په خپله ژبه کې دې ته نه لرو دغه نمونه هر کب ته نو ما بیا کوشش کړی چې د هر کب عکس هغه چې مختلف دي راواخلم او دغه عکسونه د کتاب په آخر کې راغلي تر څو کولی شم لوستونکي وکولی شي په اسانه د ټیک یا د لغت په معنا باندې پوه شي چې مقصد څه شی ده
له دې قاموس څخه هر څوک استفاده کولی شي مثال هغه که مبتدی زده کوونکی هم د نارویجی ژبې وی یا پوهنتون کې زده کړې کوي
دا قاموس د ټولو لپاره د مقصد هغه د کټي طبقې نه نیولې کټي کټ نه نیولې تر لوړې پورې کله چې په قاموس کې 50 لغاتونه زښت زیات دي په یو قاموس کې راغون چې نو دا بفتیر دی ما هڅه کړې چې دا هغه د اول ټولګي زده کوونکي نه تر دکترا د کچه پورې د دوی لپاره څه پکې تر ډېره حده پورې زه بنوایم چې سل په سلو کې دا تل لپاره څه خو تر ډېره حده
بسکر صاحب نن سبا چې قاموسونه دي هغه تر ډیره مثال په موبایل کې شته دي په کمپیوټر کې شته دي که څوک وغواړي چې د یوې کلمې معنی پیدا کړي دستي خپل موبایل ته ورځي یا کمپیوټر خلاصه بیل ته ګوري یعنی هغه قاموسونه چې په کتاب کې دي هغه ډیر نه کارول کیږي ستاسو د قاموس یوازې په کتابي بڼه چاپ شوی که نه نیت هم شته چې مثال یو اپلیکیشن هم ترې جوړ شي چې بیا آنلاین استفاده هم ترې وشي یا په موبایل کې یا کمپیوټر
تر اوسه خو دا د پښتو نارویجی پښتو قاموس یوازې د کتاب په بڼه دی او راتلونکي بیا ګورو چې څه کېږي ولې ډېر ځله که موږ متوجه شو کله چې موږ غواړو د لږ پرمختللي یا مهم لغاتونه وګورو په ګوګل کې د انټرنټ د لارې په مشکله یې معنی پیدا کوو ډېر ځل داسې پېښېږي چې هغه معنی غلطه وي بدله وي ځکه یو شی چې ما د دې کتاب په وخت کې دا هڅه کړې وګورم چې څنګه دی خو ډېر ځلې خپل هدف ته نه یم رسېدلی یعنې صحیح معنی مې نه ده پیدا کړې چې ما بیا وروسته نور سرچ کړې په نورو قاموسونو کې ډکشنریو کې یا د نورو علمي پاڼو کې هلته بیا معنی بل څه وه نو خپل د پښتو نارویجي پښتو ډکشنري د پاره تر اوسه داسې پلان نه شته خو راتلونکي کې به ګورو چې څه کېږي چې موږ بېل اپلیکیشن ته وکولی شو دې ته جوړ کړو نو به لا ښه شي
50,000 کلمې په دې قاموس کې شته دي اراده لرئ چې مثال دویم ټوک د کتاب چاپ شي یا هم دغه کتاب وروسته بیا اپډیټ کړئ، ځینې مسایل ور زیات کړئ که نه هم دا به ستاسو اخیری کار وي د دې قاموس؟
تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړه. دا خو ماغه د کتاب مقدمه کې د قانون مقدمه کې راغلی چې دا مې ارمان و وشو، خو دا بشپړ نه دی. دې لپاره نور کارم په کار دی او داسې پلان مې دی چې وکولی شم دا همدا قاموس 15,000 لغاتونو ته پورته کړو، بیا به نو بیخي بشپړ او مکمل قاموس شي. نو دا به راتلونکي کې انشاءالله امید کوم چې څو کاله وروسته که ژوند وي نو په بشپړ ډول به دویمه بڼه چاپ شي.
بزګر صاحب، تاسو خپله نارویژي ژبه زده کړې ده او هلته مو ډېر وخت تیر کړی، یعنی که یو څوک غواړي نارویژي ژبه زده کړي په څومره وخت کې زده کولی شي او دغه قاموس څومره ست ورسره کولی شي؟
نارویژي یوه پردۍ ژبه ده، د افغان لپاره، د پښتنو لپاره یوه پردۍ ژبه ده او طبعا دا زموږ د ژبې سره د نورو ژبو سره ډېر فرق لري، د ګرامر په لحاظ باندې، د لغتونو او نورو. نو د ژبې زده کول هغه د هر زده کوونکي د استعداد پورې ده چې هغه څومره ذوق لري، څومره علاقه لري، څومره ذهین دی، څومره نه دی، څومره کوشش کوي. داسې شته چې شپږ میاشت نه تر یو کال پورې او بعضې داسې دي چې دوه درې څلور کال ته ضرورت لري چې با په ښه شکل باندې زده کړي. ولې دا قاموس د هر یو سره پاره مرحله کې چې مرسته کوي، مثلا دوی هر ډول لغت کو دوی د معنا په لټه کې چې نو کولی شي په دې قاموس کې په اسانه پیدا کړي.
پښتو نارویژي قاموس چې اوس چاپ شوی په افغانستان کې هم پیدا کېږي، یعنی لوستونکي کولی شي ترلاسه کړي په اسانه. که وغواړي چې ترلاسه کړي نو ځای او لاره یې کومه ده؟
نارویژي پښتو قاموس خو چې څنګه د نوم نه پیدا دی، دا د ناروې د پاره دی، د ناروې د افغانانو تر ډېره حده د سویډن او ډنمارک د افغانانو لپاره هم ګټور دی، ځکه دا ژبې ډېرې سره نږدې دي او ورته ژبې دي. په افغانستان کې تر اوسه به فکر نه کوم کتاب پیدا شي، که په ناروې کې چاپ شوی که چا غوښتي زموږ ادرسونه شته، د دعوت رسنې مرکز نه کولی شي چې ترلاسه کړي او دنیا کې پارت ګوټ کړي په افغانستان کې کول شي.
ډېره زیاته مننه بزګر صاحب.
مننه تاسو نه.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12.9 او اف ام 100.5.
کیدای شي د ډیرو لپاره اوس هم دا پوښتنه وي چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو. دا پوښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو یې ادبیات نه وي لوستي، یا هم ادبیاتو ته په کمه سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمي برخو کې مطالعه او لیکل وکړي. خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي. لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدی شي.
ادبیات ولی مهم دی او ولی باید خلک ادبیات ولولي؟ د پښتون ته که جواب ورکول غواړو بهتره به وي چې یو مثال واخلو یا یو بل پښتنه د په ځمات راکو. ولی لازمه ده چې مونږ په هنداره کې خپل ځان وګورو. علت دا ده چې مونږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کوو. دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې مونږ د ځان په باره کې فکر کوو. نو د دې لپاره چې مونږ خپل ځان وکتلې شو، مخامخ ځان ته نشو کتلې، باید په هنداره کې ورته وګورو. ژوند هم همدغه سی یو څه دي چې کچېرې مونږ غواړو چې خپل ژوند پوه شو، غواړو چې خپل ژوند نورو ته ور وپیژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو، باید ورته وګورو. مګر مونږ ژوند کوو، ژوند ته کتلې نشو. د دې لپاره چې ژوند ته وګورو، باید چې یو هنداره ورته پیدا کړو او دغه هنداره ادبیات دي. نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې، زما د ژوند په باره کې. او کله چې زه ادبیات لولم، زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولای شم، د بدلولو لپاره کار کولای شم. نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي، ادبیات یې لوستي دي، ادبیاتو سره مینه کړې ده او ادبیات یې پاللي دي.
لیکوال ډاکټر محب الله اعظم ادبیات د تفریح وسیله بولي، خو هغه ګټوره تفریح چې انسان نوي څه ترې زده کولای شي.
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانوونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې، باید یو ذوق ولري. او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي، د ادبیاتو لوستل وي، د ادبیاتو شوقي وي، نو د ژوند له ستومانوونکو شیبو څخه فارغېږي. ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خراب کړي. نو د ادبیاتو لومړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارضا کړي او خوند راکړي. بله خبره دا ده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی، انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي، د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي. نو ادبیات دغه کار کوي، د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي. دا نو د ګټې خبره ده، همداسې چې هر خوند بې ګټې نه وي، ادبیات هم خپلې ګټې لري. ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګیږي؟ تخیل په دې درد لګیږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنج درک کوي، د نورو خوشحالي درک کوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي، دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بله ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه ناڅه ورنه زده کوو، یا یوه تجربه ورنه زده کوو، یا د لید ساحه مو پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډیره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب راته راکوي او هر شی چې خوند ولري موږ په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو. نه نو تلولو لولو دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتیږي. او همدارنګه د ژبې هغه ښکلایز اړخ چې دی، تشبیهګانې، استعارې، سمبولونه، دغه شان چې دي دا زده کوو نه او په خوند یې پوهیږو. زما یادیږي چې یو وخت کې استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه کیسه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی بزګران وو، ټول نالوستي وو، او استاد ورته ملي هنداره وړې وه. وای چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړی، ځکه چې کیسې یې خوږې وې. همدومره چا ورته ښودلي چې دادا داسې یو څو صفحې چې ورسره ویل دي، نور نو قرار قرار خپله یې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي، که دوی ته کلی په زړه پورې کیسې ورکړو، دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولی او وایي چې انسان نشي کولای له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه، البته دا زما خبره نه ده. د نړۍ مشهور وتلي ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې او پورې تړلې ګڼل کېږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي. د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود و ورزیاب کاندي. مونږ که چېرته نوي څه لرو نو هغه به د باندې راباسو. او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي. بیا نو د تیرو په خبرو، په ویناوو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي. او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي حضور باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي. له یو پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده. څوک یو اړخ ویني، څوک بل اړخ ویني، او هر یو بیلابیل لیدلي اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي، د بل تفاوت باندې چاړه راخلي، ځکه نو جنگ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه په دې دریز ودرېږي چې موږ ټول وګړي د حقیقت د کاش بېلابېل ظرفیتونه یاستو، هر یو حقیقت ښه کوو خو د حقیقت هغه اړخ ښه کوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړو، نو بیا فکر کوم چې جنگ به بېرته د بشر له ژونده د باندې شي. نو د موږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه د باندې راوباسو. د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه د باندې ووسي، له ادبیاتو نه لرې ووسي، له ادبیاتو نه جلا ووسي. ها، دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول پنځ نه کوي. ولې دا په دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې سب چې بڼه نشته، ګواکې دوی له حقیقت څخه پردي دي، یا د حقیقت د تجربې له ستر کشف نه دوی بې برخې دي. داسې نه ده، ټول په دغه تجربه کې ګډون لري، ولې هر یو په بېلابېل ظرفیت سره. نو ادبیات د دې لپاره یو فوقالعاده فرصت ده چې انسان وکولی شي خپلو فردي تجربو ته شکل ورکا، هغه وپنځوي، هغه ته د لیک شکل ورکا، او هغه له نورو سره شریک کړه. په دې توګه به دا چې د حقیقت قلمرو یا د حقیقت زمان د حال په زمان اوړي، او حقیقت به تل تازه، تل نوی او تل کامل موجود وي، او موږ به همیشه له حقیقت سره په یووالي کې وو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او FM 100.15.
شفیولا شباب هغه ځوان هنرمند دی چې وړې ویډیوي ډرامې جوړوي او بیا یې په ټولنیزو شبکو کې خپروي. دی په ټولنیزو مسایلو طنزي او تنقیدي ویډیوګانې جوړوي چې ډېر مینهوالې هم پیدا کړي. له شفیولا شباب سره مو مرکه کړې چې په پیل کې د نوموړې د ډرامې یوه لنډه برخه هم در اورو.
چټی اخته په تاسو سمندګ جنگو جوړو سره ویل تا پخه خوې ته لګولې دي سر دي خوکس. نو وی بخه کنه سوال زاری کوي ولی نه بخي
دماغ غړن رسی وی وای په خلک بسوای
تک مدوله ولی خپه
ولا یار زیت نو کوز دا کړې دمر په یا سره نه ستاس ا دز مل پرابلم اوري دي په پخې کوم
چټی اخته ولی اوري زما په خو کنه اوري زی سکه
مغز کاتي خلک بسوای
ولا سونډای مار د درې ملي پر نن چا ور په لا کار کړي اوس سل وخت در په سره نستا
چی شي اتا مزغ کار کوي صرف د سرنی خیراتونه سکه چې به ور پسې کې
خلک بس وای
ته خیرات خلکو لپاره کې کې ثواب لپاره کې
ثواب نه پاره
ثواب لپاره چې کې جمعه تلار څه دوه رکعت نه پور پسې وکا
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
خلک دی وای دا خلق دی وای کنه سیار سو وای وای بکنه خلق تی کلار کینی تاس ناس خلق دالی ونی سو نو خبره می دسی کولا تی دسی ندی کول پکار
څنګه راغلی تمثیل ته، یعنی کوم انګیزه باعث شوه چې ته راشي تمثیل دی وکړې؟
شوق می ډیر زیات ور سره، ما د عکسونو سره ډیر زیات شوق وم. یو ما کامرا یې دنه واخیستله دغه عکسو لپاره، عکسونه مې اخیستل. بیا ما سره یو زوړ مایک پروت په کور کې، هغه مې مې سره واخیست. سټین خو د کامرې را سره نه و، په خښتو مې ځان ته کامرا کېښوده. ما ترې څخه یو ویډیو جوړه کړه چې څنګه خوان کوي پیسې. کامرا مې ځان ته په خښتو کېښوده، مخامخ خو ته ودرېدم، موبایل مې جب نه راوباسه، بس غوږ ته مې ونیو. ما لالو پلان کوي داسې 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 خبرې مې یو د شیطانات ویډیو مې جوړه کړه، لکه دوه کسان چې یو شیطانې په لانجه سره اړي که نه، لکه یو عبرتي ویډیو مې جوړه کړه. آخر کې مرته ګوره دا ولاکه خکاری داسې کار نه د کول پکار. هغه ویډیو ما فیسبوک ته ورکړه نو خلکو ډېره خوښه کړه، ډېر تشویق یې کړم، پوه شوې بس ما نور هم مینه ورسره زیاته شوه، بله مې جوړه کړه، بله مې جوړه کړه، اوس بس دغه حد ته رسېدلی. نو
د یوې ویډیو تمثیل دی کړه ته وکړې چې یعنې ستا خپله هم هغه تمثیل ډېر خوښېږي، هغه کیسه یې
ته ودرېږه. دا ځونډۍ ګل هم سعودي ته لګلی ده، د دوه میاشتې وشو زه پیسې راونه لګلې. الو ځونډۍ ګله څنګه ښې جوړې پخیرې؟ پیسې د سره راولګوه ورور، دلته تربرونو نه شرم ده، هغه نورو پیسې راولګلې، پیسې راولګه. ته څه شي ته لاړې؟ څو قرآن ویلې خو پیسې راولګه کنه؟ ولې څه شي دربندې شوي؟ راځې رانه شه، پیسې وګټه، پیسې تربرونو سره سیالي وکړه، سیالي.
ویډیوګانې چې جوړوي کیسه څنګه ورته پیدا کوي؟ یعنی خپله یې ورته لیکې کنه نورې کیسې راخلي هغه تمثیل کوي؟
ویډیوګانې اکثر د ما داسېسي هغه زه په دې خپلو سترګو ووینم، اکثر د ما ویډیوګانې د کلیوالي رنګ لري، غیبت، شیطانیت، دروغ، جس چی شو ګورم په خپل ذهن ته سي. ما یو ویډیو خوښه نه سي کړم، ما ته اکثر ډیر خلک هغه لګي او ټوک راولګي او غره ولګي چې په دې ویډیو جوړه کا. ما وسې ما چی شو خوښ نه یم، نه زه ویډیو جوړوم نه څه مطلب یا پیغام پکې نه، یا زه نه جوړوم چې کوم ویډیو ما خپل خوښه سي په خپل سوچ فکر منی جوړوم.
ډیر ځوانان ستا په څیر د تمثیل استعداد لري، په مجلسونو کې، د ملګرو په منځ کې، په کور کې تمثیل کبی، خو بیا دغه جرأت نه کوي چې دوی دې راشي ویډیو دی وکی یا یو کار دی وکی چې دا دوی هنر خلکو ته ښکاره شي.
بالکل او نیکی ډیر خلک دسی آیا برته ښکاری. ما ته خپله په دې ډیر مشکل جوړ شوی کور کې، دا ویډیوګانې زه چې کله خلک کې مشهور شوم ما ته کورنۍ لخوا هغه لخوا مشکل جوړ شو، ما پرېښو دې ویډیوګانې. پلار ته به مې هر سړي وویل سو زوی دې وګوره دا کار خو زموږ پلار نیکه نه ده کړی، دا ویډیوګانې جوړې دسی آیا برته ښکاری. نو باید ونسي ګوره دې مونږ دا خلک سي دي کنه پردي سریالونه ګوري په نیمو نیمو شپو ورته ناست یي. ما داسې ویډیو یې چې زنانه یم کته سي ماشوم ما سره ماشومان دي کې نو زه به هغې کې څه بیایي او هغه وکړم د کار سړی کته سي او یو پیغام یې کې ما ویډیو د ما ویډیو یوه ویډیو د اته میلیونو کسانو کتلې ده چې په دې اتیا لکو چې په دې اتیا لکو کسانو کې هغه یو لک کسان په هغه باندې مثال خبرې هغه خبره عملي کړي نو څومره ښه کار څومره ښه خبره داسې یو خو پیغام دغه ځان منی عملي کړي د اتیا لکو کې یو لک کسان کوي.
تاسو په اکثره ویډیوګانو کې ماشومان هم دي، دا ماشومان څوک دي در سره او خپل دي روزلي؟
ماشومان مې خپل کورنۍ ماشومان دي، هو خپل مې روزلي ماشومان. خو ما بشي سوچ نه شي زه به ماشومان د کاول ته ما خبره وکړه سي ما ځان ته ویډیوګانې جوړولې، خپل مې ځان د کیمرا یې کې و ویډیو به ما کول، دوه درې ویډیوګانې ما دغه سي وکړي. څلورمې ویډیو کې ما سوچ راغی دی یو بل کثرت ضرورت دوم کس ډیر ضروری په کارونه اوس په څنګه کې دی کې یو دنه ماشوم روان تر زوی می په خپل کور کې را سره ده مر په سره وای متل تر سره پیسې متکین ځان سره می څنګه تکین او مل خبرې بو کې دا ویډیو خو شغه ویډیو می وکړه په فیسبوک ته غد خبر په خلکو خو خبر بیا نه تیغه ځان سره په ویډیوګانې کې را وسته سم ماشومان وست تاغه ماشومان هم را سره یې وس مونږ
دغه کار چې تای کوي څه ګټه در سوالې ده. یعنی نن سبا خلک چې ویډیوګانې جوړوي په هغو ګټه کوي، تا ته څه ګټه رسېدلې کنه؟
ګټه خو دغه ګټه راته رسېدلې ته شکر الحمدلله چېرته داړ ښه عزت او قدر هم کېږي په درنده سترګه خلک راته ګوري چې چېرته داړې دغه نه بله غټه ګټه چېرته ده. یو د یوټیوب په هغه ورکوي دا د اقتصادي ګټه چې ته یادې نو هغه هغه یوټیوب نه پیسې وراتلې داسې د میاشتې او نور خو داسې خاص ګټه ماټې نهشته، شوقي کار کوم، شوق مې نه.
مخکې له مرکې دي یوه خبره وکړه چې اکثره کیسې ته مثال له مجلسونو راخلي، د سپینګیرو له کیسو یې راخلي چې هغوی څه وایي. په ویډیوګانو کې مو هم ډېره هڅه کړې ده چې دا د ټولنې نیمګړتیاوې نقد کړئ، یعنی ډېر تمرکز په همدې کوئ که فکر کوئ نه نور مسایل هم شته دي چې په هغو باید کار وکړئ.
ډېر کوشش شوی مونږ دا اول د ټولنې دغه ده رواجونه دي، بد رواجونه دي. ګوره یو ویډیو ما جوړه کړې وه د یو هلک پلار وفات شوی ده، ورور وفات شوی ده، خپل خپلوان وفات شوی ده، هغه سره مثال خبرې روپۍ نشته، پیسې نه لري. اوس هغه ته دا ضروري دي چې هغه ورپسې خیرات کوي، خامخا هغه ورپسې خیرات کوي. نو هغه غریب سره خو مثال خبر روپۍ نشته، دوا روپۍ سوا که څه خیرات خو ضروري نه ده. اوس هغه به د چا روپۍ هم راخلي، اوس یو ویډیو ما جوړه کړې، هغه خپای زه ورسم. ولې خپه وای؟ وله نن مې د ورور یا پلار یا د هغه د څلوېښتي ده یا درېیمه ده، اوس پیسې سره سره نسته چې خیرات به وکړم، چا نه به راکار کړم چې زه دا خیرات وکړم. ورور ما تاته خو دا ضروري نه ده چې ته خامخا خیرات ورپسې وکړه. تا سره نور کیسې هم شته، خو هم ډېرې چې دي دا رواجونه ډېر راغلي. مونږ کوشش هم دای چې ټولنې د رواجونه لږ سره برابر راغلي، معلوم دی نو
که تا ته د دې موقع برابر شي یا تر دې ښه امکانات درکړل شي، نو فکر کوي دا به تر دې ډېرې ښې ویډیوګانې تولید نه کوي، یا د اقل تاسو خپله دا هڅه کړې ده چې مثال د کار دغه ډول مو بدل کړئ، یو څه باکیفیته وي، کمرا، ویډیو، ثبت یې کنه، کیسې ټول داسې وي چې هغه په یو لوړ معیار وي. ځکه تاسو له یو ځای را پیل کړی د شوق کار مو کم امکانات وو، اوس ضرورت دی خلک په لوړ کیفیت یو شی درنه غواړي. د دې امکانات که درته برابر سي، یا تاسو خپل د هڅه کړې ده چې باید په لوړ کیفیت کار وکړي؟
د پسې ما ډېره هڅه کړې ده چې په لوړ کیفیت کار وکړو. زه سیزه سپا خبر کوم، دا ما سره اوس کومه کیمرا ده، دا سیزه ما نیمې روپۍ خپلې ټولې کړې، نیمې مې د چا قرض کړې، ما دا کیمرا ځان ته واخیستله. ښه کیمرې دا نیمې روپۍ ما چا نه قرض کړې دي، دا یو کیمرا ما ځان ته واخیستله. یو ماما مې ده په جرمني کې، د مایک او ډېر اول به ما ویډیوګانو غږ ډېر خراب و، یا هغه راته څه پیسې راولګلې. لکه زه خو دا کوشش کوم پیسو اول ما دا ما وځ دا یوټیوب چینل نک پیسې را تراخلی، خه کامرا ځان ته خلم، خه کیپیت بو خسی، او دا بلا خیدی رو بخیزی. مون مثال خبر کامری او دیغه سیستم برابر سی، خو بیا دا خی بس وس په دغه من کار شروع کړی، غاول نم شي خیستی په دی وس شروع نه.
تمثیل لچرت از دا کړ چا در و خو د کنا خپل دغه استعداد درلود او راغلی کار دی پیل کړ؟
هیڅ هم نه در خو دلی زس ویډیو کوم، از ځان کې د سینار عالم چې ز تمثیل کوم، ز د سی وایم دغه مجلس کې دغه سیناستمه پوښ وی دا ما خپلم دغه ټیپ
دیتا. اوس که یو لنډ تمثیل بلم راته وکړي، داسې جالب تمثیل
د یو بخیل ویډیو تمثیل، د خلک ډېر زیات خوښي ده، ما دغه لاپزم خلک ډېر کې خوښي کنه. چی شي غونچه ګل ته خدای موټر ورکړ، اپازه والا کې موټر ته شوي هغه ته خدای موټر ورکړ، مونږ ته خدای ولې موټر نه راکړي چې هغه ته خدای موټر ورکړو.
ستا له تجربو نور ځوانان څه استفاده کولی شي؟ یعنی دوی باید څه وکړي؟ هم هغه هنر چې لري د هغه هنر د غوړېدو لپاره، او هم دا د دې لپاره چې د دوی لپاره یو کاروبار شي.
راځي چې ځوانان ته خو پکار دي چې وړتیا یې څوک لري که نه، هسې یو نیم خوی هسې چې چا خبر په ځان رشخان ویل دي هغه خو نه، خو چې چا کې وړتیا یې کولی شي هغه دې بالکل دې راشي. ورته ما ته ډېر کسان وایي ما ویډیو کې سره واخله، ما ویډیو کې سره واخله، زی ګورم چې چا کې وړتیا ګورم. ما یو الک تزان سره مې راخستې سو ویډیوګانې کې، د ما سره نوې ویډیوګانې کې، ما نه پومرم غټ د اجمل نومې د اجمل، ما سو ویډیوګانې کې ځان سره واخیسته. هغه د اوسې ځان ته خپل وینس پیج ځان ته خلاص کړ، لکه ما راوستې دې ته. چا کې وړتیا زیم راولم په کار دي، کولی سی وړتیا یې کې ولی نه، دا خو یو چا ته به سبق هم کیغه کیږي. داسې پالتو ویډیوګان نه شي مطلب یوړ داسې یو چا ته خو اصلاح او سبق کې ورسیږي، لکه ډېر سوچ فکر ورته پکار. داسې خو نه داسې یو خندول دي، خندا خو پوهېږي هغه یو نیم کلي کې یو لیونی پوهېږي ټوکې شروع کړي، ګاډې وړې خبرې کوي، یا نور خلک هم ورته خاندي. دا خو داسې خو نه ده یو خندول، ته خو یو ټولنې ته یو سبق، یو څه شی اصلاح میسج خو ته ورکړي، یو پیغام خو ورته ورکړي کنه. داسې خو نه داسې یو خندول دي.
ترنو اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسن ګل تنها یو شعر در اورو. په دې شعر سره د دیونې د مجلې ورستې پانه هم اوړي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د خپل تقاضو په معنا نه رسیدو، مونږ ته د خپل وجود مفهوم هم چره ونه شلو، مونږ ته د خپل اظهار هنر جانانه کله راځي، مونږ د وخت او زمانې سیالي کولی نه شو، مونږ د خپل قسمت په هره فیصله کې نه یو، مونږ د خپل الفت په ښکلي زمانه کې نه یو، مونږ د خپلې مینې سر ته مقدام اوښکې څڅوو، مونږ د خپل آواز په هره زورهوره مرۍ د خاموشۍ چاړه راښکلې د سوېلی نه شو، مونږ په خپل قلم د خپلې ځوانۍ مرسی تل لیکلي، مونږ د خپل وجود همه پسرلي د پیغلتوب او د ځوانۍ د سره لوخړه کړي دي ایره ایره یو، مونږ د رور په وړاندې کله د پلار په مخ کې، مونږ د ادم د هر یو زوی په وړاندې مدام د خپلو حوصلو په سلو لاس وهلی، د خپل وجود خپلې هستۍ نه مو انکار کړی دی، خو دا انکار اخیر تر کومه پورې، اخیر تر څو به داسې مونږ د حالاتو مخکې سر ټیټوو، راځئ چې اوخاندو خبرې وکړو، راځئ چې خپلې جذبې وپیژنو، راځئ چې خپل وجود تر غاړې باسو، راځئ چې خپل مرور شوي سپرلی بیا راولو، راځئ چې مړې حوصلې بیا ژوندۍ کړو، راځئ چې خپل تقدیر ته خپل غږ کړو، چرته خو یو فیصله خپله وکړو، راځئ چې خپلې اوښکې اوچې کړو مرۍ تازه کړو، یو ځل چې بیا ملاله وکړي ټپا، راځئ چې بیا سندرې ووایو د ژوند سندرې، هغه زما ورکه سندره، هغه ستا سندره، راځئ چې خپلې معنی وپیژنو، ځان پې پوه کړو، بل پې پوه کړو، راځئ چې وخت نن د خپلې هستۍ زور وښایو، راځئ چې زور رواج ته اور واچوو، نوی رواج نوی تهذیب نوی قانون جوړ کړو، نوی تازه فکر پیدا کړو، انقلاب راولو، نوی اسمان ته چې د نوي مر رڼا وبخو، نوی ژوندون ته چې د نوي ادا چل وښایو.
زمزی دست باقی کورتا آینه می بولی بورتا زمزی دست باقی کورتا آینه می بولی گورتا آینه می بولی گورتا مدمینه رنگ خسته نیم بودای منیم زوانیم ندخلو نباغی شم ندزلفو بندیوانیم زایتم لوری تزمان خلیل شم دا اورونو نخیان